محمد شبریم در ازادی را روده دیست پخبرانه که ما هر کلی کبم لمرای هم خبرونه پا خوست که اوزل بیا در دیورند پر کرش جگر شویده در خوست در تریزه و اولی شیر و اولوسوالی در دبکی پسیمه که در پاکستان و افغان پول ساتو ترمند نشد شویده پا خوست که در طالبان و در والی ویان مستغفر گربز ازادی را دوتا وویل چو لمرای پاکستانی لوری دزی وکده
بگش په نوخت شاوخه ایوانی ما بجه د پاکستان پاز دلوری د شیر ولسوالی اړوند د پرزی کرخې د غاړې دریو کلیو ته بیرو کام کاګ او کلاب ته د هوانونو مرمۍ وشتري دي چې افغان لورې جواب یې لیدی.
دا جګړه د سهار تر شپږو بجو روانه وه. تر اوسه د مرژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. د پاکستان جنگی الوتکو تیرونی د دسمبر په 24مه د پکتیکا په برمل ولسوالی برید وکړ چې له عملی تر 500 ډیر کسان وشل شول. د دې په ځواب کې د دسمبر په 28مه طالبانو د تریزی او اولی شیرو ولسوالی همداراس د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالی کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو ځوابي حمله وکړې. د هوا پیژندنې ریاست نن او سبا د افغانستان په ویشت ولایتونو کې د واورې او باران اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو خبرداری کې ویلي چې د سالنګونو په ګډون په کندهار، زابل، روزګان، غور، سرپل، بامیان، دایکنډي، پکتیکا، غزنی، پکتیا، خوست، لوګر، میدان وردګ، سمنګان، بلخ، کندز، بغلان، پروان، کابل، پنجشیر، نورستان، تخار، بدخشان، کاپیسا، ننګرهار، لغمان او کونړ کې به د باران کچه له 1500 تر 1600 میلی مترو او د واورې اندازه له 1000 تر 1600 سانتي مترو پورې وي. پرون هم د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې باران او واوره وورېده. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ وویل چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک د اروپایي اتحادیې په استازیتوب نن د خپل فرانسوي سیال سره په یو ورځني سفر سوریې ته ځي او هلته به د سوریې له نوي مشر احمد اشار سره وګوري. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د اغلی بیربوک په وینا راغلی دي چې دا سفر د اروپایي ټولنې او سوریې ترمنځ د نوي سیاسي پیلامې پیغام دی. بیربوک او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر جن نوویل باروت د اروپایي ټولنې لومړني جګپوري ډیپلوماتان دي چې د دسمبر له 8مې وروسته چې د مشق د هیئت تحریر شام ډلې ونیو او بشار الاسد له دیارلس کلنې کورنۍ جګړې وروسته روسیې ته وتښتید سفر کوي. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزارت نن خبر ورکړ چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر راتلونکې اونۍ سیول ته ورځي. جنوبي کوریا د واشنگتن یو مهم امنیتی متحد دی، خو دغه هیواد د دسمبر له 3مې راپدې خوا چې ولسمشر یون سوک یول مارشال لا اعلان کړه له کړکۍ سره مخامخ شوی دی. واشنگتن تر دې اعلان وروسته ویلي وو چې له جنوبي کوریا سره به د ډیموکراسۍ د حفاظت په تړاو خبرې وکړي. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا انټونی بلینکن به د دوشنبې په ورځ له خپل کوریایي سیال چو تا یول سره وګوري. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو د دوهمې ټیسټ لوبې دوهمه ورځ روانه ده. زیمبابوې تر اوسه 15 اویا منډې کړې دي، څلور لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. پرون افغان لوبغاړو 155 منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړي.
آزادی و سپوک
در امواج آزادی
احمد شیبریم هر کلی مکوم په دې خبرونه کې د افغانستان پر سیاسي او امنیتی وضعیت بحث لرو. په 2023 کال کې د طالبان حکومت د مشروعیت د ترلاسه کولو او نړیوالو اړیکو د پراختیا لټه وکړه، خو د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د محدودیتونو له امله د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو ستونزه په خپل حال پاتې شوه. د همدې کال د 1200 میاشتو په ترڅ کې طالبان ونتوانېدل چې اساسي قانون جوړ کړي او حکومت له سرپرستۍ وباسي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د افغانستان د یو تلویزیون سره روانه اونۍ وویل چې د قوانینو د بشپړېدو لپاره سرپرست ادارې دوام کړی دی، خو نوموړي څرګنده نه کړه چې دا ستونزه به کله حل کېشي او څومره نور وخت ورته پکار دی. په امنیتي برخه کې د 2023 کال په ترڅ کې له ګاونډي پاکستان سره کړکېچ د دې سبب شو چې بیا بیا د ډیورنډ کرښې په اوږدو نښتې وشي او تر ټولو خونړۍ یوه یې د تېرې اونۍ پیښه وه چې پاکستاني الوتکو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې تر 500 کسان وشل. اسلام آباد ادعا کړې چې د تحریک طالبان پاکستان غړي وشلي، خو ملګری ملتونو ویلي چې په دې پیښه کې ملکیان وشل شوي دي. د امنیت په برخه کې د افغانستان دننه د داعش خراسان څنګه بریدونو په 2024 کال کې ادامه پیدا کړه. دې ډلې نږدې 19 تروریستي بریدونه کړي او نږدې درې اونۍ مخکې په کابل کې د طالبانو د کډوالو او راستنېدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د وشلو مسؤلیت ومانه، چې د وزارت دننه د ځانمرګ برید په ترڅ کې ووشل شو. د بحث لپاره مو د سیاسي چارو کتونکي ایمل خټک ته بلنه ورکړې، د پانتون استاد اسحاق اتمر، د سیاسي چارو کتونکي اسماعیل خرانی او د سیاسي او امنیتي چارو کتونکي نثار احمد شیرزای په دې خبرونه کې را سره دي. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که خټک صاحب له تاسو واورم، د پاکستان او افغانستان په ارتباط دغه کړکیچ تاسو څنګه ښکاری؟ آیا دغه کړکیچ به ادامه پیدا کړي په دې شکل؟ خټک صاحب بیرته به له تاسو سره ارتباط ټینګ کړو. غرنۍ صاحب، که له تاسو دا پوښتنه وکړم، البته دغه بل اړخ خټک صاحب دې له خاطر چې د پاکستان له چارو سره ډېر آشنا دی، نو له تاسو به دا پوښتنه وکړم چې له امنیتي پلوه 2024 کال په افغانستان کې څرنګه ارزوي؟ په لنډو لطفا.
د لوی خدای په نامه تاسو ته او ستاسو قدرمنو میلمنو ته خپل ګران وروسته سلام او درنښت وړاندې کوم. زما له نظره 2023 کال د طالبانو لپاره په څو دلایلو باندې ډیر بد کال و. حتی کېدای شي چې دته د طالبانو د نزول د پیل کال نوم هم کېدو، هغه په مختلفو دلایلو باندې. اول، دوی معمولا ادعا کوله چې د دوی ترمنځ اختلافات نشته، ټول په یو مخله دي، ولی اوس دغه د تاسو ویني چې د کډوالو چارو وزیر درې اونۍ د مخه لمنځه لاړو، په خپل وزارت کې لمنځه لاړو، په خپل دفتر کې. د صدارت سیاسي مرستیال مولوی کبیر په هماغه جنازه کې اعلان وکړ چې دا ډېر زړور سړی و، دا اولین کس و چې د امیر المؤمنین په وړاندې به مخامخ خبرې کوم. یعنی دا هم وښوده چې ګویا یو څوک چې د امیر المؤمنین په وړاندې خبرې کوي نو سرنوشت به یې دی. ولی د دې په خاطر د دې تر څنګ داعش یې پړه په غاړه واخیسته. یعنی دا که هر حالت باندې وي، د دوی هغه لاف او دباف په صفر زاد شول، چې دوی به ویلي چې موږ په ټول افغانستان کې سراسري امنیت نیولی. ولی و ثابت شو چې نه تنها دا چې خلکو نه امنیت نشي نیولی، بلکې د خپلو کلیدي چارواکو امنیت هم نشي نیولی، حتی په خپل وزارت کې. بل موضوع دا ده چې دوی کېدای شي اوس د جمهوریت نه هم ډېر زیات امنیتي دیوالونه ځانه چارپیر کړي. بل موضوع چې دا و چې دوی ډېر غرور باندې تکبر باندې ویلي چې موږ ترهګرو ته هم اجازه دلته څوک حق نه لري چې اوسېږي یا فعالیت وکړي. ولې تاسو ولیدل چې اوس موده د مخه د مرکزي آسیا او دغه ځینې نور سیمې او په مشخصه توګه د تاجکستان ترمنځ باندې یو بریټ وشو، هلته یو چینایي او څو نفر نور له منځه لاړل. یعنی دا هم دا ادای هم په صفر باندې زاد شو. بله خبره چې دوی د دې پر ځای باندې چې د ولس پام د امنیتي هغه کوم ادا او چې دوی کوه هغه نه واړوي، اوس یې په حتی دوی یوازنی دلیل همدا و چې دغه طبي چارواکو باندې یعنی امکانات شته خلک کار کوي او تحصیل کی، هغه هم په ټپه ودراو.
مانه نه غرنۍ صاحب، البته دا بیا بل موضوع ده د امنیت په ارتباط کې. چیرته د اتمر صاحب نظر هم واخلم. اتمر صاحب، تاسو تیر یو کال یعنی 2023 کال له امنیتي پلوه په افغانستان کې څرنګه ارزوي؟ په لنډو لطفا تاسو.
مانه نه شي ورسره تاسو درې نورې قدرمن میلمنو ته سلامونه لیکل. هغه څه چې تمه کېده طالبانو امنیت راوستی نه شو، یعنی د خلکو امیدونه ډېر زیات وو چې د طالبانو د راتګ سره سم په افغانستان کې به جنګ جګړې ودرېږي، ملکي طرفات به کم شي، ستونزې به حل شي. د امنیت په برخه کې مخصوصا د طالبانو چارواکو همیشه دا خبرې کولې چې منګا ټول افغانستان کې امنیت راوستی، شپې ورځې خلک آزاد د افغانستان هر سیمې ته تلی او راتلی شي. متاسفانه چې د ورځو په تېرېدو سره موږ اوس وینو چې حتی د دوی مشران چارواکي هم د امنیت په برخه کې ناتوانه دي. بله دا داخلي امنیت نه برسیره موږ ګاونډي هیوادونو سره یو څه سره مشکلات لرو، پاکستان سره تر دې حده پورې چې پاکستاني تیارو راغلل په افغانانو باندې بمباري وکړلې، او همدغسې د ایران سره څو ځلې سرحدي لانجې او شخړې رامنځته شوې، تاجکستان سره لکه چې غرانه صاحب وویلې، او دا په سیمه کې یو ناوړه تصویر زموږ د هیواد او زموږ د حکومت نه خلکو ته وړاندې کوي چې دا په هېڅ صورت نه د افغانانو دپاره د قناعت وړ دی او نه د
مننه اتمر صاحب. البته یو خو د توقع خبره ده، بله د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس باندې تقریبا 2024 کال د 2023 کال په څیر و له امنیتي پلوه. د شیرزي صاحب نظر هم په لنډ واخلم. شیرزي صاحب، تاسو هم که په لنډو د امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړي.
سلامونه اونې کلې تاسو ته درنو محترم میلمنو ته او قدرمنو اوریدونکو ته. 2023 کال نه تنها طالبان بلکې اول قدم کې د افغانستان خلکو د لپاره ډیر بد کال و. په دې کال کې ښځو باندې ډیر محدودیتونه نور وضع شو، سرایي محکمې و، شلاقونه و، د شریعت په نوم قانونونه راغی، محدودیتونه وضع شو، خلک خپل هر څه د لاسه ورکړله. زموږ مهاجرین په ایران او نورو ځایونه کې و شهیدان شو، زورغلې د مهاجرینو ډېره غمجن حالت کې و. او طالبان دپاره هم د دغه کال ښه کال نو سربیره په دې چې یو ټکې ته اشاره کوم چې طالبان ته یو ښه وچې په بینلیست ژونه دوی ته موقع ورکړه شو، لکه دوهې ته دوی په اول ځل موقع پیدا کړه چې دوی لاړ شو.
مننه شیرزه صاحب، مننه. د تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه. په سیاسي برخه کې به په دې باندې خبرې وکړو چې په سیاسي برخه کې دوی څه روابط ټینګ کړي دي او څه باید شوي وای. اوس به بیرته ورشو خټک صاحب ته. خټک صاحب اوس سره اورو؟ هیله کوم. خټک صاحب، دلته مخکې اتمر صاحب هم دې ته اشاره وکړله چې په 2023 کال کې د افغانستان د امنیت په برخه کې یوه لویه ننګونه له پاکستان سره کړکۍ شو، او دغه سلسله لا هم دوام لري، ادامه لري. څه فکر کوي چې دغه کړکیچ اول خدا کړکیچ تاسو څرنګه ارزوي؟ دلته مختلفې اوازې دي، ځینې کسان وایي چې دا لوبه ده او ځینې کسان وایي چې نه، روابط خراب دي.
ډېره مننه د آزادۍ ریډیو او نور ناس مل منوټورو ته راغلاس نیک هیلې. خبره دا ده چې تاسو ډېر بنیادی سوال وکړو. دا د تیرو دوه کالو راځي دا موضوع مترکیږي لګیا دی چې د پاکستان او د افغان طالبانو یا د کابل چارواکو دا تعلق کې دی، دا واقعي خراب دی او کنا دا یو نمایشي بڼه لري. نو زه دا اول ورځ نه دا خبره کوم چې نه، که څه هم طالبان چې د پاکستان پروژه وا، که څه هم اوس هم په افغان طالبانو کې چې دینو پاکستان چې دینو استخباراتي نفوذ لري یا اثر لري، خو دا اثر د مخکې په نسبت کم شوی دی او تعلقات د دواړو چې دی هغه ډېر کړکېچ شوي دي. که تاسو وګورئ په تېر یو نیم کال کې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په سفارتي سطح باندې هیڅ داسې تعلق نو قائم شوی. دا اوس تېر ورځو کې چې دینو د پاکستان چې کوم د افغانستان لپاره خصوصي استازی دی صادق خان رالو، دا تقریبا یو نیم کال پس چې دی د پاکستان او د افغانستان میز کې دادا وشو. که تاسو وګورئ چې دا تعلق ولې خراب شوی، د دې تعلق خرابېدو ډېر عاملین دي. یو غټه وجه خو چې دی هغه دا ذهنیت دی، د پاکستان د پالیسي سازو دا ذهنیت دی چې هغه دا سوچ کولو چې ګنې طالبان کابل کې چې کله واک ته ورسي او زمونږ په مرسته باندې رسي، مونږ ورسره قسمه کومک کړی دی، نو دوی ته چې مونږ سو وایو دوی به هغه رنګ مني چې مونږ ورته کینی کینی به چې ورته پاسي پاسي به، نو دوی به زمونږ دغه کوي خبر اوري زمونږ چې دی نو چې څه ورته وایو هغه به مني. دویمه خبره چې دی هغې سره تړلی دا وه چې پاکستان دا خیال و چې کابل کې چې دی یو 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 دوست حکومت راتلو نه پس، یو ګډاګي حکومت راتلو نه پس به دا د ټي ټي پي دا کوم خطر چې دی پاکستان ته دا خطر به کم شي. او دریم داوه چې د پاکستان کوم سیاسي او اقتصادي ګټې دي چې دی افغانستان کې یا په منطقه کې وړي چې د افغانستان د نورې وسطي ایشیا ته ځانو رسي هغه به نورې خپلې متاسفانه دغه درې واړه خبرې اونې شوې او نتیجه کې څه شو چې د افغان طالبانو او د پاکستان تعلق ډېر کړکیچن شو خراب شو او موږ وکتل چې دغه په نتیجه کې پاکستان چې شروع کې د افغان چارواکو دغه الله بيګري به کوله او دنیا کې به نور ملکونو ته داوي چې تاسو دغه سره تعامل پیدا کړئ تا افغان طالبانو سره تعامل پیدا کړئ او دوی سره څه چلن شروع کړئ او دینه به يرول ک فردو ک مونږ دوی سره چلن شروع نکوو دوی سره مونږ خبر پردو نکوي آیو انگیجمنت ورسره نکوو نو کې دشي چې دنه دا نور هم چې دنه دغه شي
مننه خټک صاحب مننه په دې برخه کې نور ډیر سوالونه هم شته بیرته به بیا تاسو ته راشم کبیرته د افغانستان دننه وضعیت له امنیتي پلوه بیا یو کتنه وکړو اتمر صاحب له امنیتي پلوه تاسو هغه ته اشاره وکړه چې فرضاً په کابل کې هم ځینې چاودنې او داسې شوې دي لیکن دغه امنیتی وضعیت چې په دغه حالت کې دی فرضاً چې داعش حمله کړې دي د آزادی جبهې په نوم باندې یو ډلې حمله کړې دي د ملي مقاومت جبهې په نوم باندې جبهې د ځینو بریدونو مسؤلیت منلې ده دغه حمله څرنګه د دې مخه نیول کېدای شي او څرنګه ممکنه ده چې افغانان نور له جنگونو ځتی خلاص شي
افغانستان کې خو جګړې نه ټول خلک خسته دي تقریبا پنځه څلوېښت کاله جګړه د افغانانو ټول توان او شمار له منځه وړی او خلک په دې خوشحاله دي چې یو آرامي راشي لیکن موږ چې ګورو ورځ تر بلې دغه آرامي نه راځي او جګړې زیاتېږي د جګړې د پای ته رسېدلو لاملونه څو دي یعنې څو علتونه دي که هغه باندې توجه وشي جنگ جګړه به ختم شي اول دا چې د حکومت او د خلکو ترمنځ باید یو مستقیم ارتباط موجود وي یعنی هر حکومت هر نظام د نظام تر شا باید ولس ورسره ولاړ وي که ولس ورسره ولاړ نه وي هغه نظامونه تهدیدیږي او دا خبره همدا اوس په افغانستان کې سړی په سترګو ویني کله چې ولس دوی سره نه وي نو دغه جنگ جګړې هم زیاتېږي مخالفینو ته به دوی پناهګاه هم ورکوي کومک به هم ورسره کوي پیسې به هم ورته راټولوي او همغه یې چې بیا د دولت پر ضد یا د حکومت پر ضد هغوی جنگ جګړو ته ځي بله دا خبره ده چې د سلاحو شتون دی اوس متاسفانه چې افغانستان سره د دې نه چې شل کاله جمهوریت و د ناټو او نړیوال قواو په افغانستان کې ولیکن ډلې ټپلې دومره وتوانېدلې چې د دغه نه استفاده وکړو دا سلاح دوی ځان سره وساتي او اوس هم موږ ګورو هم طالبان په دې برخه کې ښکېل دي د سلاح او د قاچاق او د پلور په برخه کې هم خلک تر یو حده پورې دوی سلاح ځان سره ساتلی یا چیرته یې پټ کړي دي خو مقصد سلاح دوی سره شته دی که موږ وایو چې امنیت خوندی وي نو اول خو به باید سلاح ټول شي د خلکو نه باید هیچ چا سره سلاح پاتې نه شي حتی دغه جنګي ډلې هم چې دي دوی باید سلاح ونه لري که مونږ دا هیله لرو چې په هېواد کې د جګړه بیخي موجوده نه وي بل دا خبره ده چې حکومت د خلکو سره کښېني او د دوی غوښتنې دې واوري او د دوی غوښتنې دې ومني تر څو پورې چې دغه بعض د خلکو او د نظام ترمنځ رامنځته نه شي دغه اصطلاح مخالفت به دوام ومومي او د مخالفت په نتیجه کې دغه مقاومتونه رامنځته کېږي بیا نظام سره د جګړې بحث
مننه مننه اتمر صاحب غرانی صاحب که ستاسو نظر واخلم د امنیتي وضعیت د بهبود له خاطره څه باید په افغانستان کې شوي وی په 2023 کال کې
څنګه چې اتمر صاحب ورته اشاره وکړه هر دولت هغه وخت کې کولای شي چې امنیت تامین کړي چې ولس سره نږدې اړیکې ولري ولس خوشاله وساتي تاسو ګورئ چې په دغه طالبانو په دغه د حاکمانو را پدې خو طالبانو داسې فکر کاوه چې د دین او مذهب نه په سوء استفادې سره د سلا په زور باندې دوی کولای شي چې په هر ډول شي د امنیت تامینولای شي. نو هغه خاطر باندې دوی د هغه اول ورځ نه تر اوسه پورې دوی پر لپسې د ولس سره واټن پیدا کوي، ولس ته ارزښت نه ورکوي، د ولس ته برخه پکې نه ورکوي. ولس همدا اوس په ډېر بد حالت کې دی، نه تنها په امنیتي لحاظ، په اقتصادي لحاظ. همدا اوس ویل کېږي چې دوی تقریبا یو څلور سونه یو ایسای د یو ماښام ډوډۍ لپاره هم پوروړی دی. نو بنا ان په دغسې یو حالت کې خلق دې ته آماده دي چې نور نشي کولای چې خپل ژوند ته ادامه ورکړي. او په څنګ کې تاسو یې وسویني چې د ازادۍ په نام او د مقاومت په نام ازادۍ ته د امریکې جواز هم تقریبا وای چې وامه خسته. نو بنا ان
خیر دغه ادعا په څه باندې چې جواز اخیسته دی یا څه نه دی اخیسته،
یعنی څنګه وته
بلې ماننه خرانې صاحب، ماننه شیرزه صاحب که ستاسو نظر واخلم، تاسو څه وایئ چې په 2023 کال کې باید څه شوي وای چې امنیتي وضعیت بهتره شوی وای؟
شبه صاحب وایي زما فکر چې استخباراتان نه غواړي چې افغانستان کې امن راشي، ځکه په قصد نه غوښتله حکومتونه هم په څلوېښت کاله کې یا څلوېښت کال نه د باندې چې موږ تجربه لرو دې کارونه کې خپل استخبارات هم د ښکېل ده او حکومتونه هم دې کې ښکېل ده. دوی قصد نه غوښتله چې افغانستان کې امن راشي او افغانستان کې واقعي یو حکومت راشي، یو د مردم سالار حکومت راشي، یا دلته خلک وکولی شي چې ښه ژوند وکړي او په امنیت ژوند وکړي. دلته لویه برنامه دي، استخباراتان برنامه دي، دا چې یو جبې په نوم یو څه انتشارات کوي دا ډېرې نه دي، ډېرې دا د خلکو د اسانو د افکارو د مختل کولو د فیسبوکي نشرات لري. دوی هم دغه نه ده او نور وګورئ دغه مشکلات هم پیدا کیږي. دا وسلې د کومه کیږي؟ خلکو سره خو وسلې نشته، عام خلک دومره جرات هم لري چې اوس وسلې وساتي، دا د کوم چې طالبان دومره خشونت لري. خو دغه وسلې د کوم ځای کیږي؟ دغه مرمۍ د کومه کیږي؟ اوس زه معلومات لرم یو مرمۍ په اویاره پی او پنځه اویاره پی خرڅیږي، یو د راکټو مرمۍ په 15000 درې زره دوه نیم زره نشرو ته 15000 پورې خرڅیږي، لاسي بام هم داسې اوس خرڅیږي. خلک چې دوی نیسي چې سلا راکه، یو مهمات در سره ده سلا راکه، وحی ته کوي هغه ته ډېرې مجبوري چې سلا پراته پیدا که، دا مجبوري کې د کوم ځای نه سلا واخلي، د کوم ځای نه پیدا کړي.
ماننه شیر زای صاحب،
دا د طالبانو د استازو نه دوی سلا او مرمۍ اخلي، اوس که مرمۍ خرڅیږي، د راکټ مرمۍ خرڅیږي، لاسي بم خرڅیږي، همدغه طالبان ده چې دوی خرڅوي بیرته دوی استفاده کوي، کنه نو هم خلکو سره وسلې د کومه کوي. زه فکر کوم چې استخبارات نه غواړي او دغه طالبان هم په قصد هم نه غواړي چې دلته امن راشي، په دې چې دوی استخبارات همداسې وظیفه لري چې افغانستان خلک په همداسې ناامني کې.
مننه شیرزا صاحب، د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په 2023 کال کې د نومبر تر میاشتې پورې، یعنی د جنوري له پیله تر نومبره پورې، 8,450 امنیتي پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي چې ځینې ډېرې وړې دي او ځینې خو تر ټولو غټه پیښه یې شایي دغه پیښه وي چې په برمل ولسوالۍ باندې پاکستاني الوتکو بمباري وکړله او 150 کسان پکې ووژل شول. خټک صاحب، دغه د ملګرو ملتونو احصایې ته چې ګورو، د پاکستان امنیتي پیښې یو مخ له افغانستان سره د مقایسې وړ نه دي. هلته ډېرې زیاتې امنیتي پیښې رامنځته شوې دي. د پاکستان د پوځ ویاند اونۍ مخکې په خپله خبري غونډه کې وویل چې 95,802 امنیتي پیښې په یو کال کې په پاکستان کې پیښې شوې دي، تروریستي پیښې. وبخښئ، دوی عملیات کړي دي، نو پیښې به څومره نورې هم سوي وي؟ څه فکر کوئ چې د امنیتي وضعیت په دې ټول سیمه کې په کومه خوا روان دی؟
نه، ډېر بنیادی سوال دی او ډېر ښه سوال دی. زما په خیال باندې که تاسو دغه د 2023 کال دغه ته وګورئ، پیښو ته وګورئ، او بیا خاص کر د پاکستان او د افغانستان چې کوم سفارتي تعلقات دي یا د میز کې چې څومره شخړه زیاتیږي، نو موږ ګورو چې دغه امنیتي امنیتی وضع به ورځ تر ورځه خرابیږي او دا به نور هم چې دی نو په دواړو ملکونو کې به چې دی نو دغه امنیتي ګواښونه زیاتیږي. هغې وجه دا ده چې موږ وکتل چې په تیر کال کې پاکستان او بیا تاسو وګورئ چې په دې سیمه کې تاجکستان یو داسې ملک دی چې هغه ښکاره طالبانو سره لکه مخالفت لري او د طالبانو چې کوم مخالفین دي زیاتره هغه په تاجکستان کې چې دی نو موجودیت لري. نو دې وجه نه موږ ګورو چې تیر کال دا یو کوشش وشو چې د پاکستان او د تاجکستان دوړو وسه شروع کی چې دای خپل کوششونه او دایمایت چې د نور منسجم کی او د سمره طالب مخالف قوتونه چې دی ګروپونه چې دی د سره رابطه پاکستان هم ځاتی کړی دی او او بیا په 13 ورځو کې موږ قتل د دې کال د 2016 کال په اخر کې د پاکستان د عیسائی مشر چې دی نو اعظم ملک چې دی هغه تاجکستان ته لاړو او تاجکستان دوره مقصد هم دا و چې هلته کې چې کوم طالبان مخالف دغه دی هغه سره تماسونه زیات کړي بل تاجکستان حکومت سره هم چې دی نو په دې مورد کې چې دی نو یو 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 دغه را تفاهم پیدا کی نو نو دا کوم دغه چې دی پیښې چې دی دا دې طرف ته اشاره کوي چې په راتلونکي کال به نور هم د 2016 نه هم زیات امنیتي وضعیت خراب وي او هغه وجه دا ده چې پاکستان اوس داسې ښکاري چې غواړي چې په طالبانو باندې اوس فوجي فشار هم راولي او فوجی فشار دو لارو راځي یو دا ده چې په افغانستان کې دننه چې کوم هغه غنی چې دا مشتبه ټکانې دي یا دلته کې چې دا نو پټ ځایونه دي دا پی ٹی پی هغه باندې به حملې زیاتی او دویم دا ده چې طالبان مخالف چې کوم ځواکونه دي جبهې دي ګروپونه دي هغه سره به هغه تماس هم زیاتی کومکونه هم زیاتی او کوشش دا روان دي.
خټک صاحب دا ستاسو تر خبرو پوری پاکستان په خپل خاور کې دننه او د پښتنو په ځینو سیمو کې په خیبر پښتونخوا کې قبایلی سیمو کې په بلوچستان کې د دې حملو په ترڅ کې ونه شوی کړای چې د خپل مخالف وسلوال مهار کړي او د دوی مخه ونیسي. کچرته دوی د افغانستان د خاورې دننه هم عملیات پراخ کړي فکر نه کوي چې دا جبهه به ډیر پسې لوی شي پراخ شي بیا به د پاکستان له وسم پوره نه وي؟
عمدہ زماں عمدہ خبر ہے کہ دا جب پراخی کی لگیا دے اور کرتا سو ہو رہی نو پدے 1300 میش تو کہ پاکستان کی چکم پولیس بانے دغدی دا ڈیورنڈ لائن بانے چکم علاقی دی دا پخت دا پاکستان اغینا اغی رو 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 چی پوستی چی دینو اغا ختمی او مرکزونو تاخپل دغ را دی پوستی را دی اغا وڑی پوستی ٹولی ختمی که مرکزونو تاخپل کو آوی راولی دا اغی پا نتیجہ کی چی دینو دیر پوستی چی دی اغا دا طالبانو پا دره کی دی او تیرو روزو که تاسو کتل چی دا پاکستان دا خیبر پختونخوا پا یالیتی اسمبلی کی دا باجوڑ نا تعلق لرون کی چی دے ممبر چی دے انوردیب آغا ہوئے چی پا چالارزو کی چی دے نو تقریباً سوالس کے پیزلس پوستی چی دے آغا پاکستان دواکونو پریخوی آغا طالبانو پی اخپلے بیرغونو درو نو آغا دا طالبانو پول کردی.
البته په خواله رسنیو کې سوشل میډیا کې د دغه پوسټو ویډیوګان هم خبرې شوې دي چې ازادي راډیو یې تصدیق نشي کولای. لېوی خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکو او سیاسي اړخ ته کتنه کوو.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری شئ. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ.
ازادي په سپو کې پروګرام په منځني سپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې د راډیو له لارې اوري او دا خپرونه په فیسبوک هم په ژوندۍ بڼه کتلی شي. د پروګرام د بحث موضوع مده د افغانستان سیاسي امنیتي وضعیت د 2023 کال په ترڅ کې په امنیتي وضعیت مو مخکې خبرې وکړې. اوس په سیاسي وضعیت ته رامخه کړو. البته په دې خپرونه کې مو د پوهنتون استاد اسحاق اتمر د سیاسي چارو کتونکي ایمل خټک د سیاسي چارو کتونکو اسماعیل غرانی او د سیاسي او امنیتي چارو کتونکو نثار احمد شیرزی ته بلنه ورکړې ده. د سیاسي برخې ته راشو. اتمر صاحب په 2023 کال کې ځینې سیاسي حالې ځلې وشوې د افغانستان د په افغانستان کې له طالبانو سره تماسونه ټینګ شول. له طالبانو پرته ځینې غونډې جوړې شوې. ستاسو په باور دغه غونډو ته که یو نظر پې تېر کړئ څنګه وي او څه باید شوي وی؟
ګرچې 2023 کال طالبان په حواله کې یعنی ډېر ښه موقعیتونه لاسته راوړي ول، یعنی نړیوال ټولنه د طالبانو غوښتنې ته مثبت ځواب ورکوي. که ستاسو په یاد وي د دوحې په لومړۍ غونډه کې طالبانو ته دعوت ورنکړل شو، په دویمه غونډه کې طالبان بایکاټ کړل، په درېیمه غونډه کې دوی ته د دوی شرایط ومنل شو. او نړیوال هم دا خبره وکړه چې موږ د دوی شرایط ځکه منو چې دوی د نړیوال ټولنې سره یو ځای شي. همدغه فرصت موږ دوی ته ورکړو، لیکن متاسفانه چې د دریم غونډې نه راوروسته طالبان زیاتی هغه سلسله پریښوده او هغه تعقیب هم نشو. په سیمه ایزه برخه کې طالبان یو تعداد هیوادونه، البته هغه ګاونډي هیوادونه چې د منځنۍ آسیا هیوادونه دي، دوی سره تجارتي روابط پیاوړي کړل، چین سره مثلا، ازبکستان سره، ترکمنستان سره، همدغسې قزاقستان سره، د روسیې سره، د ایران سره، دوی ته ښه فرصت په لاس ورغلی. آخره کې تاسې ولیدل چې روسیه د دوی نمونه د تور لیست ځینې وویسته، او البته مهمه دا ده چې روسان یا نور هیوادونه ولې دې ته اړ شول. البته هغوی په دې معنا نه وو چې دوی یا طالبان په رسمیت پیژني یا مثلا دوی سره ډېر نږدې پاتې شي، دوی په دې خاطر چې افغانستان کې ځینې ډلې دي چې هغوی هیوادونه تهدیدېږي د هغه ډلو نه، ځکه هغوی طالبانو سره خپل اړیکې نږدې وساتلې او ساتي یې تر څو چې دغه حرکتونه د دوی تر نظر لاندې همداسې وڅارل شي. په هر صورت دا هم یو لاسته راوړنه وه د طالبانو دپاره چې دوی وشو کولی چې د منځنۍ آسیا هیوادونو سره خپل روابط وساتي. برخلاف مثلا هند سره دوی خپل روابط جوړ کړ، د هند هیات افغانستان ته راغی او په همدغه ترتیب د بمبئی قنسلګری دوی ته ورکړل شو، مګر د پاکستان سره د دوی اړیکې خړپړې شوې، او مثلا د امارات سره، د سعودي عربستان سره بیا د دوی اړیکې ښه وې. یعنې په مجموع کې د سیاسي اړخه طالبان په 40 کال کې تر یو حده پورې ښه وبرېښېدل، لیکن دا معنا نه لري چې دغه هیوادونه چې دوی سره اړیکې ساتلي یا تمایل ښودلی دا به همیشه دغسې وي، ځکه دوی دغه تحولاتو ته ګوري او د طالبانو حرکتونو ته ګوري.
مننه اتمر صاحب، طبیعي خبره ده، طبیعي خبره ده، له شرایطو سره سیاسي شرایط هم تغییر کوي. غرانی صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې 2014 کال له سیاسي پلوه طالبانو ته څرنګه کالو؟
ډېر مننه. لکه چې ادمر صاحب اشاره وکړه، په پیل کې یو څه ډېر ښه زیری ورکړ شو، ورته شنه چراغونه ښکاره شول. ورته حتی تاسو ولیده چې د چین هیواد هم ورسره ښه تعلقات ټینګ کړل، روسیې هم لکه څنګه چې ویل شو، حتی په پارلمان کې پریکړه وشوه چې د دوی د هغه بعضې وزیرانو نوم د تور لیست نه وباسي، یعنی زمینه مساعده شوه چې حتی په رسمیت دوی وپیژني. د دې تر څنګ د اروپا اتحادیې مشر هم راغی، دلته څو دفعې رقمندي وښوده. حتی په امریکا کې اعلان وشو چې موږ د خپل د ملي ګټو په خاطر باندې غواړو چې طالبانو سره ښه تعلقات ولرو، تعامل وکړو. خو په تاسف سره چې د طالبانو سخت دریزه فرمانونو او دغسې د ښځو د تعلیم او د کار په ارتباط باندې دغه ټوله دغه سیمه یې هغه کړې، ځکه اوس هر هیواد چې دی هغوی خو لکه طالبانو غوندې نظام نه لري. اوس ماته همدا په طور مثال روسیا کې خو ولس تېره پوښتنه کوي چې څه رقم یو هیواد سره تماس لري، یا په اروپا کې همدغسې ولس د دې هیوادونو نه پوښتنه کوي، په امریکا کې پوښتنه کوي. نو دلته اوس دغه آخر د 40 کال کې هغه کوم هیلې چې موجود وې، هغه کوم شنه چراغونه چې دوی ته ورکړ شوي وو، هغه ستاسو
معنا نه خرانای صاحب. البته لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، اتمر صاحب هم اشاره ورته وکړه، د روسیې پریکړه بیا د کال په وروستیو کې وه چې روسانو دوی له تور لیست وویستل. البته د کال په منځ کې قزاقستان هم دوی له تور لیست نه وویستل. شیرزای صاحب، تاسو ته څرنګه ښکاري تیر کال له سیاسي پلوه طالبانو ته؟
شبا صاحب، زه فکر کوم چې طالبان عمر کې ډېر چانسونه وو په دغه کال کې. نړیوال ډېر سجونه دوی ته ورکړل، ډېر سهولتونه برابر شو، شنه چراغونه دوی ته وښودله. خلیفه صلاح الدین اقانی باندې چې جایزه و، هغه د دیوال نه د باندې لار، د دوی لیدران د باندې لار، دوهې ته لار، خو دوی د هغه ټول چانسونه استفاده ونه کړله. په دغه چې دوی استفاده ونه کړه سربیره په دې دوی نور محدودیتونه راوځه کړه. د دې په نتیجه مو ولیدل چې د طالبانو د روسیا له هیته له ځینې هیوادونه د دې په خلاف یو پریکړه لاسلیک کړه چې د دوی روسیې له هیته لاړ شي. هغه خوانه د دوی دوسیا لاهې ته وسپاره شو. دې بل خوانه دوی نور محدودیتونه وضع کړه د ښځو به او نجونو باندې. مونږ ولیدله چې دغه طبي او متعالي او متوسط طبي په ښځو باندې بنده کړه. نور محدودیتونه راوړله، نور قیودات راوړله په خلکو باندې. دوی خپله نه غوښتله چې دغه کومه امکانات چې شنه چراغونه چې نړیوال دوی ته وښودله د سیاسي لحاظه دوی ګټه وانخیستله. و چې دوی ولې ګټه وانخیستله، ولې دوی همداسې لجاجت کوي، د دوی رهبر ولې هره ورځ خلکو سره دښمني کوي، نو ښکاري ښکاره معلومیږي چې سیاسي او استخباراتي لوبه ده. د دوی دنده همدا ده چې خلکو سره او نړیوالو سره او دغه شنه چراغونه دوی استفاده ونه کړي. کنه نو دنیا یو په دغه تیر کال نه په دغه سکم د څلور کاله ده چې دوی راغلی، دنیا ډیر دوی ته شنه چراغونه
وښودلدوی
ده چې دنیا سره د سیاسي لحاظ هم د نظامي لحاظ او استخباراتي لحاظ تعامل نه کوي او یو 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 نه غواړي چې جوړې
مننه ل سیاسي پلاوه په د سیمه هیوادونو ته د خبرونې ملمنو هم اشاره وکړي. سعودي عربستان په کابل کې خپل سفارت البته پرته لدی چې د طالبان حکومت پر رسمیت پیژني خپل مامورین زیات کړل او سفارت وری پرانیست. د قزاقستان ته اشاره وشوله چې دوی له تور لیست لری کړل. د روسي پارلمان هم ورته پریکړه وکړه. له ځینو هیوادونو سره اقتصادي راکړه ورکړه دوی په تیر کال کې ټینګه کړې ده، خو تر ټولو روابط د دوی له پاکستان سره خراب شوی دي. خټک صاحب، له پاکستان سره د دوی روابط که چیرته د سباندې درې کلونو ته وګورو، تر بل هر کال سش کال له طالبانو سره د پاکستان روابط خراب شوی دي. په دې برخه کې د پاکستان له لوري که تاسو ورته وګوري علت یې څه درته ښکاري؟ که څه هم تاسو مخکې ته اشاره وکړه چې د پاکستان چارواکي په دې فکر کې وو چې طالبان به د دوی هره خبره مني، کومه خبره د دوی نه ده منلې چې روابط خراب شي؟
خبره داره چې تاسو ډېر ښه سوال وکړو، خو زه لږ یو مختصر خبره دا کوم چې د زمونږ نورو مېلمنو چې کومې خبرې د افغانستان په سیاسي وضعیت باندې وکړي، یوه خبره چې زه ورته اشاره کوم هغه دا ده چې د تیر کال موږ وکتل چې د طالبانو خپل منځي اختلافات چې دي، او خاص کر د کابل او د کندهار مېز کې موږ وکتل چې اختلافات ورځ پر ورځ په زیاتېدو دي، او تیر کال کې موږ ډېر داسې موږ مثالونه لرو چې هغه موږ راوړی شو دلته چې څنګه د دوی مېز کې چې دینو طالبانو خپل منځي چې نو هغه اختلافات دې هغه زیات شوي دي. تر څو پورې چې د پاکستان خبره ده، نو چې څنګه تاسو ته ما وویل چې پاکستان طالبانو نه دا غوښتنه لرله چې هغه دې د ټي ټي پي دا وخت چې د پاکستان امنیت ته او بیا دا دې چې دینو دې باندې د پاکستان سره مرسته وکړي، افغان د پاکستاني طالبان د خلاص لا کی او دې د سرحدي سیمو نه لرې نورو سیمو کې کفر وکړه هغه د افغانستان نه وستې نشي، خو چې دا پاکستان سره لګېدلې کومې افغانستان سیمې دي دینه چې دینو دا نورو سیمو ته انتقال کړی شي چې د دلتا په دغه کې در اندازي چې دا په پاکستان کې یا د پاکستان ته د تروریستي مقصد لپاره تک چې دا دغه شی ولې افغانستان دا خبره ونه منله، او طالبانو درې داو چې دا رسته تاسو داخلي شړه دا مونږ تمره کولای شو چې مونږ تاسو طالب پاکستانی طالب بان سره کې نول شو تاسو خپل کې داخله معاملات حل کړي. یو دا خبره دوه خبره دا و چې پاکستان افغانستان چې د افغاني طالبان چې هغه د پاکستان د انسان نه وروتل هغه راسن د ټولې دونه دوه کې چې کوم دغه دفتر کولاو شی او په قطر کې داګه قطر دفتر په وجه باندې طالبانو ته مکمل شو چې راسن ټولې دنیا سره خپل تماسونه ونیسي او رو چې د هغه پاکستان باندې انسان ختم کی او هغه راسن دې ملکونو سره خاص کر امریکا سره خاص کر د روسیا سره چین سره نور ملکونو سره تعلق راسن جوړ کی چې دا چې د نو د پاکستان د پاره د منلو خبره ده. کنه چې پاکستان په دا وختل چې طالبان کوم تعلقات چې دی بارني هغه د پاکستان د لارې وشي او د پاکستان د ګټو
او بخښه خټک صاحب په همدې برخه کې کچرته پاکستان دا غشتلې چې د په کابل کې د واکمنو ارتباط د اسلام آباد لاري وي، نو بیا ولې دې ته چمتو کېدل چې په دوحه کې د سولې خبري وشي؟ ولې نه غوښتل لکه د مجاهدینو د حکومت په څیر چې په راول پنډې کې جوړ شي؟
خبره دا وه چې اول خو ابر قدرتونه دې ته نو تیار، غرب دې ته نو تیار چې هغه د پاکستان کې دنه داد او پیپن داري چې پاکستان هو هغه وخت کې دا یو تا دا یو دغه ورکولو تاثیر ورکولو چې ګنې طالبان چې دی هغه زمونږ مکمل په کنټرول کې نه دي. تیر ورځو کې ما دا خبره اوریدا دا ستانګ دي چې په خپل نه چاکړي و چې هغه وي چې جنرال دا اسم ملک چې دعوت ورکړو طالبانو آیات چې تاسو راشي د پاکستان دغه کوي نو تانکسی دا خبره چا کول کړی چا دغه کړی دا ویلی دا چې تانکسی چې وای چې دغه مونږ ته وای جنرل چې مونږ ته وای چې د امریکایانو مېس کې تاسو مخکې به تاسو مونږ سره خپل تاسو نه ثابتوي چې ګنې زموږ سره تعلق دی. نو خبره دا ده چې پاکستان دا غوښتل چې دغه خبر اترې چې دی یو خبردار چې د قطر دفتر کول قطر کې دفتر کول اویدل هم د پاکستان د مرضی مطابق نو پاکستان غوښتل کې واقعي دفتر کول اوی کی د سعودي عرب یا بل ملک کولاوشي کوم ځای کې پاکستان هم اثر وی او بل دار چې سعودي عرب هم پکې خوخه شامل و. نو
خبر خټک صاحب وبخښئ ستاسو له خبرو دا سوال ماته پیدا شو. تاسو ویل چې غرب نه غوښتل چې په پاکستان کې د سوری خبرې وشي، غرب بولې آیا په پاکستان به اعتبار شوی؟
نو خبره دا ده چې که تاسو دغه د امریکې د مشرانو بیانونه وګورئ یا بیا خاص کر دا ټرمپ چې اولنۍ تورې تاسو دغه بیانونه وګورئ نو هغه خو په ښکاره وایي چې پاکستان مونږ سره چې دی نو ډبل ګیم کړی دی او مونږ یې په تیاره کې ساتلي او چې کومې پیسې مونږ ورکوم کونه ور سره مونږ کړي دي هغه زمونږ د ګټو خلاف استعمال شوي دي. نو د پاکستان او د امریکې مېس کې چې دی نو دا یو 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 دا دغه موجود چې پاکستان دا ګڼله چې امریکا مونږ سره ډبل گیم کوي، امریکې دا ګڼله چې پاکستان مونږ سره ډبل گیم کوي، دا خو استخباراتي لوبې دي، دا خو سفارتي دغه دي شطرنج دی. په دې کې خو چې دی نو کھلاڑیانو ته پتی لوبغاړو ته پتی چې څوک چا سره څه کوي او بنیادی شی چې دی نو هغه ګټي دي. دشمنی او دوستی چې دی هغه ضروري نه ده، بنیادی دغه نه ده شی نه ده، بنیادی شی ګټي دي. نو چې کوم دی کې خلکو ته خپل ګټي خوندي کاری هغه څه کوي که دوست دی او که دشمن دی. نو خبره دا ده چې د پاکستان او د امریکې کوم تعلقات چې وو که څوم مونږ ته په ظاهره ښه ښکارېدل د جمهوري دوره کې یا د جمهوري دورې نه مخکې نو هغې کې چرته نه چرته چې دی نو یو 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 دغه موجود بدګماني دا موجوده وه چې دواړه یو بل سره
ماننه خټک صاحب. البته اوس چې ټرمپ د بحراني هیوادونو لپاره کوم سلاکار د ځان لپاره ټاکلی دی ریچارډ ګرینل، هغه چې کوم ټویټونه کوي هغه هم له پاکستان سره د دوستۍ معنا نه ورکوي، له پاکستان سره د یو ډول مخالفت معنا ورکوي. اتمر صاحب د تیر 2023 کال په ترڅ کې که چېرته د تهران او کابل په کابل کې د واکمنو طالبانو رابطو ته وګورو، دا رابط ډېر شو. د ایران حیاتان راغلل کابل ته، د طالبانو حیاتان لاړل ایران ته، د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت هم زیات شوی دی. لیکن د کال په وروستیو کې یو ځل بیا ایران د هرات د پاشتان بند له افتتاح وروسته د حقابي خبره راپورته کړه، ستاسو په نظر ولې؟
دا تقریبا د داود خان د پروګرامونو ځینې دی، خو اوس په دې وخت کې طالبانو هغه باندې کار پیل کړ او دا ښه خبره ده. ایران یو خو چې افغانستان سره پوله لري، ایران داسې فکر کوي چې په دغه څلوېښت کلونو کې کله چې د داود خان جمهوریت نسکور شو نو ایران داسې فکر کوي چې د دوی برخه د هلمند او د نورو سیندونه راکم چې د افغانستان نه ورځي د دې نورم نه و، دوی په خپله خوښه رقم چې زړه و د دې اوبو نه دوی استفاده کوله. حتی ډېر لوی لوی ذخایر دوی په سیستان او بلوچستان کې جوړ کړي دي چې د اوبو د ذخیرې هغه څاګانې دي چې هغوی بیا د هغه نه استفاده کوي. یعنې دا د نورم نه یا د قرارداد نه برعلاوه دوی بیرنګي د دې اوبو نه استفاده کوله. او تیر کال هم کله چې د هلمند د اوبو مسله رامنځته شو، دوه کاله مخکې د ایران پخوانی جمهور رئیس که ستاسو په یاد دی، دی راغی او سیمه که و اتا افغانستان تا اختارم ورک طالبان تا. خب پر صورت را ایران دا کوشش کهی چه افغانستان پو بو که خبلا برخ خوندی و ساتی، لیکن افغانستان خود پاچا پو وقتی دوی سرکم قرارداد چکره و پا خبانده تروس پوره و پایبنده و یو مقدار نور و هم ایران تا دوی دی حسنی نیت لمخی او خوشی کری دی. مور دی پاشدان دی بن اکلا ایرانیان اوز تشویش سرگم کره او کوشش تا که چی به هر طریقه کیی افغانی لوری باندی دوی فشار وارد که چی او خو دی بن کارو دره ای بلدا چی ایران او خی چی ایران خبلا اوچکالی سرا مخته، ایران او با تا دیر ضرورت لری نو او دی او دی ایران دی او با منابی پا افغانستان که دوی پا دخ وسیله کوشش که چه طالبان حکومت تر فشار اندره ولی او زان تا دیر برخ دی او با
مانه نه مانه نه پا هم دی برخه که شیرزه سب کساس و نظر واخلم ایران پا 2014 کال که لکه مخی چه میشاره ور تا وکر روابط تا گراته گی دی طالبان و لحکومت سر زیاد تو، لیکن دی او با دی حقابی مسئله هم دی کال پا ترس که غلی پریشه و پا روسیو که راپور تکره او در راپورون و لمخی در اویا دیر افغانان ایران پا خپل خواره که سش کال اعدام کری دی در روابط تا ست سرنگش کری.
شما صاحب زه فکر کوم چې طالبان او ایران روابط دی ویری دی بی اعتمادی روابط ده. ایران غواړي د باجهی د لارې نه طالبان خپل ځان سره وساتي. ډېر پسې ایران په سیاستونو په منځ کې حکومت منځ کې حتی استخباراتو منځ کې ډېر اعتماد نه کوي په طالبانو باندې. او سربېره په دې ایران کله فکر کوي چې مونگ دیره ایت حاکمیت دارو پا طالبانو و یو دلی یو سه کماندانان ایچه دیره نجدیره تا ایران سره لکه ما دقا فاضل مظلوم وزار دفاع لوملای مرستیال چده و نور سه یو سه کماندانان ده چه ایران سره دیره نجدیره. دوی فکر که ایچه مونگ کولشی یا دیره اعتماد که و یا طالبان زمون پا خوله کهی او بیا چه گوری چه طالبان دوی پزله نزی مخی نزی یو سه مخالفت کی بیاد ایران وی رکی وی ایران کدوال پا مسئله ده کدو بو پا مسئله ده کده ها ده سیاسی و استخباراتی ده مسئله یو وی رلری او والی چی یو شکل باج ورکی طالبان
طالبان
تا دست وزارت دفاع به تیل هر ست ایران ورکی او ایران دیر ایتیاد که طالبان سر دیر اعتماد نشی که نکوی طالبان بانی او ایران که دا وی رمشته چه لوی قدرتونه هم دغه طالبان دوی پا خلاف استعمالی بیا کل دوی بانه نیسی ده و با مسئله و قابه مسئله سومه ده مکتی مولی دره چه دی ایران چارواکی وای چه ده قابه مسئله حل شده مکتر منسه بیا گوری چه یو
بیا رپورتش
بیا قابه او چتی یو دی بیتمادی فضا ایران و طالبان
منسه مانه نه غرانه چه تاسو تا دی ایران و طالبان روابط پا دوزر چلوشتم کل که چرنگش کاری
ویلی د طالبانو د ایران روابط نه تنها د طالبانو سره ایران د هیڅ افغانستان کې د هیڅ یو مقتدر حکومت سره نه غواړي چې اړیکې ولري. هغوی هم دغسې کوشش کوي چې هغسې اشخاص و افراد ولري چې دوی په فرمان اوسي او خصوصا د دوی د اوبو په ارتباط باندې نه تنها د اوبو په ارتباط باندې حتی بعضې نورو مسایلو باندې هم دوی اختلافات پیدا کوي. نو ایران چال وهی ایران صادقه نه ده افغانستان سره نه تنها طالب سره چې هر هیواد رشته اصولی ده چې کله چې اشرف غنی هلته لاړه هغه ته ایران ته هلته هم همدا موضوع یاده کړه مگر کله چې اشرف غنی ویل چې بلکې اوبه درته درکوو ولې په نړیوالو استنداردونو باندې هم رئیس جمهور هم مشر مذهبي مشر میخی ایران پاتې شلو بنیخ په دې خاطر باندې د هغه جمهوریت د منځورولو لپاره هم دی تلاش وکړه هم پاکستان تلاش وکړه هم د تاجکستان تلاش په دی وکړه چې دوی یو هم نه غواړي چې افغانستان کې په پخو ولاړ یو غښتلی دولت د خلکو د خوښې دولت وسي ځکه دوی یو مملکت هم نه غواړي چې د افغانستان د خپلو اوبو نه استفاده وکړي د خپلو زیرمو نه استفاده وکړي په همدې خاطر باندې دوی قصدن غواړي چې په افغانستان کې بې امنی راولي په افغانستان کې مناسبات خپل منځو کې سره خراب شي
نه تنها ایران، پاکستان هم تاسو وګورئ، پاکستان عین لکه چې میلمنو وویل مستقیما اوسغواړي د طالبان ناهیلي شوي دي، او دغه د استخباراتو مشر مستقیما د تاجکستان سره منځنۍ آسیا سره هغه کوم شنه چراغونه چې جوړ شوي وو هغه همدغه د دغه لیدوکاتو بېرته له منځه ویوړل، بېرته دوی ته وښودل چې موږ مستقیما تاسو سره په تماس کې استو. اوس تاسو وګورئ همدغه لیدوکاتو په نتیجه کې د واخان موضوع ګرمه شوله، که خدای مکړه دا د واخان موضوع ترسره شي دا نو تقریبا آخرین میخ ده چې د طالبانو په تابوت به وهل کېږي. نو دې خبره طالبان متوجه نه دي، ځکه چې طالبانو په منځ کې یو سیاسي خلک نشته دي، هغوی دغه نزاکتونو ته دغه ډیپلوماسیو ته توجه نشي کولای.
مانند خرادای صاحب تاسو د واخان مسلې ته اشاره وکړه، په دې برخه کې به د خټک صاحب نظر واخلم. خټک صاحب، د واخان مسله پاکستان په غیر مستقیم ډول یاد کړه، البته ازادي راډیو سره کوم کتونکو سره خبرې کړې دي، هغه وایي چې په دې وخت کې اصلا واخان ته سفر ډیر سخت دی او ډیره ګران هم ده، او بل لور ته بیا چې دا موضوع یو څه بیرته وڅېړل شو او یو څه بیرته سړه شو، تازه د پاکستان پلاوی ویلی دی چې کابل ته مو د سفر په ترڅ کې له طالبانو سره خبرې وکړې او هغوی پیشنهاد کړی دی چې موږ ته شپږ څلوېښت که پنځه څلوېښت میلیونه ډالر راکړي چې د ټي ټي پي له دې سرحدي سیمو لرې کړو. دا څه لوبه ده او کنه سیاست دی؟ خټک سر
ډېره مننه ټولو کې. اول خو به راشو د واخان مسلې ته. ګوره خبره داره چې د دې کې شک نشته چې واخان چې کوم ستراتیژیکي ارزښت لري، اهمیت لري، هغه ډېر مهم دی، او نه صرف د پاکستان بلکې د هند هم په دې باندې نظر دی، ځکه چې هند غواړي چې راسن چې دینو د وسطی ایشیا سره خپل سرحد او غځي، او په دغه کوم پاکستان هغه سیمه چې د واخان سره تړلې دي هغه سیمه هغه دي چې پای باندې هند هم دا دغه لري داول لري چې دا هغه سیمه دي، دا د تیر کشمیر سره پخوانی کشمیر چې په کوم باندې چې د پاکستان او د افغانستان مېز کې شخړه روانه ده، نو دغه ګلګت بلتستان د کشمیری صدا او د هغه حیثیت هم عمر د لکه متنازع دي چې هند او پاکستان په دواړه دا ولري، نو هند هم دا کوشش لري یا پلان لري یا دغه چې کومه د غورو پالیسی بیانې غورو نو پای کې چرته نه چرته دا یو خواهش موجود دی چې واخان د ګلګت بلتستان باندې حمله او خپل سرحد چې دی نو دغه ته راړي. دویمه خبره ده چې پاکستان ولې دا خبره روچته کا، پاکستان ځکه دا خبره روچته کا چې پاکستان کې دنه هم کېدای شي د ځنې خلکو دا خیال وي پالیسي سازو کې، خاص کر جن اعلانو کې چې کړه کاغې دا واخان پټي باندې دغه کا قبضه جوړه شو، نو دوی براسن د وسطی ایشیا سره دغه شي او متصل شي، ځکه چې اوس د 1992 راسي پاکستان دا غوړي چې د وسطی ایشیا ملکونو سره تجارتی او دغه مضبوط کی، ولې د افغانستان وضع چې اجازه نه ورکي، نو یو خدا خبره. دویمه خبره دا ده چې دا اوس چې دا پاکستان او د تاجکستان مېز کې چې دا کوم نوی راشه درشه شروع شوی دی، یا دا افغانستان وضع حواله سره چې دا غي کوم نوی پلانونه او نوی چې دینو پروژې چې دینو په نظر کې دي، هغه کې به دا واخان د اهمیت وی چې دا څومره اکمالات او دا څومره دا دغه چې کیږي دا به ټول د دې سیمو د لارې کېږي، د بدخشان د لارې به کېږي، یا دا هغه سیمو د لارې به کېږي چې هغه د پاکستان او افغانستان د تاجکستان سره تړلې سیمې دي. نو په دې وجه باندې چرته نه چرته د منطقې چې کوم قوتونه دي چې پاکستان افغانستان کې نوي لوبې بسکې سیاسي بسکې شي کول غواړي، ستراتیژیکي بسکې شي کول غواړي، نو هغه دپاره به واخان چې دی نو یو اهمیت وي، یو ارزښت وي.
مننه. البته که چیرته وکتل شي، خټک صاحب، د تاجکستان او د پاکستان د روابطو په برخه کې په 2014 کال کې د تاجکستان یو پلاوی له افغان طالبانو او له چینایانو سره په دې باندې خبرې کړې وې چې چین د تاجکستان له لارې افغانستان ته ترانزیت لاره پرانیزي او په دې باندې خبرې وشي. بل لور ته د افغانستان او د تاجکستان ترمنځ په سرحد کې د بدخشان د ولایت په سیمو کې هلته ځینې ملکی خلک دي سوداګري کوي. د طالبانو په اول کال کې دا ځایونه بند ول، دا واړه واړه بازارونه دي چې د سیمې خلک ډېره ګټه ترې کوي. په دوم کال کې ځینې بازارونه پرانیستل شول، بیا بېرته بند شول، لیکن په 2014 کال کې دا پرانیستي ول. تر دې اخیره پوری. البته د هوا په وخت کې چې بند شوی بیل خبره ده. او بل لور ته چې کچرته وکتل شي د تاجکستان جنو پلاویو د کاسازر پروژې په ارتباط هم د سیشین څراغ ور کړی دی. دغه اړخ ته بیا څوک چیرته وګوري په ورته وخت کې تاجکستان غواړي چې له طالبانو سره یو ډول روابط ولري. که دا غواړي نو آیا تاجکستان په پاکستان باور کولی شي چې هغه ته لاس ورکړي او په افغانستان کې امنیتي وضعیت ګډوډ کړي؟
ګوره دې کې به مهم رول چې وي هغه د چین وي. چین به ځکه چې چین غواړي چې تاسو قتل دی تېرو څو ورځو کې چین غوښتل چې د پاکستان او د طالبانو مینځ کې چې دی نو روغجاړې وکړي او دی مینځ کې چې دی نو دغه وکړي تعلقات ښه کړي. دغه رنګ چین به نه غواړي چې هغه دی چې دی نو د واخان دا کوم موجوده حیثیت چې دی کې چې تغیر راشي. ځکه چې دی کې تغیر راځي نو بیا دی په نتیجه کې چې دی نو یو عمومي اړې ګړې راځي په ټوله منطقه کې. یو نوي نیابتي جنگونه شروع کیږي ځکه چې که فرض وکړه په واخان کې یا د تاجکستان د لوري یا د پاکستان د لوري کوم خوځښت کیږي یا ځینې سیمې نیول کیږي یا پورا هلته مهم نقطې په قبضه کې کوشش کیږي نو دا به په منطقه کې او په دنیا کې یو نوی چې دی نو د طاقتونو یو توازن چې کوم موجود دی دا به خراب شي په منطقه کې. یو نوی توازن دا توازن به ګډوډ شي او دې توازن په نتیجه کې به نوی اړې ګړې او نیابتي جګړې او مسایل شروع شي.
مننه خټک
صاحب. په کال چین به نه غواړي
چې مننه. چین به هم نه غواړي او لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه هند هم نه غواړي ځکه چې هند خو همدا خبره تکرار کوي چې د هند سرحد له افغانستان سره لګېدلی دی. یعنی د ګلګت بلتستان خبره کوي لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه. را به شو د خبرونې په وروستیو کې د 2015 کال په برخه کې به لنډې پوښتنې وکړم. اتمر صاحب څه اټکل کوي له سیاسي نظامي پلوه چې 2015 کال به د افغانانو لپاره څرنګه وي؟
کاری خوب متاسفانه چه خبر نیه زکا تصمیه چه پا امریکا که نوه ولس مشر هم دا چار سنبالوی او دیده دی خوی و عادت ندست اخکاری چه دای با پناره که یو سلسلا بحرانون تا با دی پای تکه کی دی او یو سلسلا تغییرات تا دای پیش بینده. گرچه زبده باورم چه امریکا افغانستان ته زیاتی نه راځي یا سرتیری نه لیږي لیکن کیدای شي چې د افغانستان قضیه دوی ملګرو ملتونو ته وسپاري او چور امریکا د افغانستان د مسایلو نه ووځي. او د دې امکان شته دی چې ملګرو ملتونه دغه مسؤلیت واخلي په افغانستان کې یو خلصلا په افغانستان کې یو د خبرو اترو زمینه مساعده
ومننه مننه. غرنۍ صاحب تاسو څه پیشګوئی کوئ چې 2015 کال به له امنیتي سیاسي پلوه افغانانو ته څرنګه وي؟
نور هم خطرناک وي ځکه چې که تاسو اورېدلی وي امریکې دولت اعلان وکړ چې موږ کله چې پیسې طالبانو ته ورکوو د طالبانو د پیسو په مقابل کې کار وکړو. نو اوس دا تاسو پورې معلومه نه ده چې طالبان په دغسې امنیتي سیاسي بد حالت او خصوصا لکه چې دوستانو مرته اشاره وکړه روسیې سره منځنۍ آسیا سره ایران سره د تعامل په درشل کې دوی به څنګه وشي کولای چې د امریکې غوښتنو ته سره هم ځواب ورکړي او که چیرې ځواب ورنه کړي امریکا به ورسره څه برخورد وکړي. لکه چې دوستانو راتلل کې خو ممکنه نه ده دلته ویل شوي چې تر اوسه پورې 15 میلیارده ډالر مفت پیسې تللی دي ولې موږ ګټه نه ده کړې. اوس موږ غواړو چې ګټه وکړو. امریکا اوس یو د میلیاردرانو په لاس کې دی هغه یو روپۍ
نه. البته د ارقام په برخه کې خو لا زیرو نخیص خبرې کیږي تر اوسه پورې ډېر دقیق ارقام نه دي خپاره شوي. شیرزه صاحب ستاسو نظر که واخلم څه پیشګویي کوي 2015 کال به د افغانانو لپاره له سیاسي پلوه څرنګه وي؟
زه فکر کوم چې ښه کال بنې په همدې چې امریکا چې دا خبرې کړې ده چې مونږ په دومره خرچه وکړه دومره مصرف وکړه اوس حساب اخلو مونږ کار غواړو. زه فکر کوم په دغه 2015 کال کې داعش چې دوی په دغه درې نیم کال کې داعش دوه یکله دغه یو ویشت تترګرې ډلې چې په افغانستان دوی وروزوله او دوی تخفیه کړه دوی ته تعلیمات ورکړه اوس په دغه
مانانا وقت اجازه نه راکوي صرف پلس او ثانیو کې به خټک صاحب نظر هم واخلم. خټک صاحب للوې سره به دا سیمه افغانستان پاکستان څرنګه وي په 2015 کال کې په لانډو
2015 کې به نور هم سیاسي او فوجي چې ډېرو فعالیتونه زیات شي او
مننه خټک صاحب، اتمر صاحب او غرنی صاحب او شیرزای صاحب، له تاسو مننه کوم. زحمت شیبر اجازه اخلم تر بلې خبرونې مو خدای مل.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته له تاسو سره ده.